ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی همکار علي محمود نیکی فلی او سلامونه منئ. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د امریکای نوي انتظامی سره به په ګډه کار کوي. دغه خبره د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مو درنه هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري واوري، خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخند اصل.
پاکستان وایي د امریکا نوی حکومت سره ښې اړیکې غواړي او په پاکستان د سفري بندیزونو تجویز تر غور لاندې نه دی. په اسلام آباد کې د سینټ غړو پرون په یو خبر پاڼه کې د روانې میاشتې په 14 او 14 د ملګرو ملتونو نړیوالې پارلیمنټري یونین په کانفرنس کې د ګډون انکار کړی. په ترکمنستان کې نن خلک د ټولواک ولسمشر قربان ګلی برد محمدوف واک ته را روانو نورو اوو کالو د غزولو ووټ اچوي. د خبرونو تفصیل. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې امریکا د نوي حکومت سره اخی او اوږدمهاله اړیکې غواړي او په پاکستان دا وخت د سفري بندیزونو تجویز تر غور لاندې نه دی. تیر ورځ کراچۍ کې د نړیوالو اړیکو په څیړنیز ادارې کې سرتاج عزیز میډیا ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په لومړي ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په حالاتو، د ترهګرۍ ضد جګړې او تجارت ته د وده ورکولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي وویل چې په بحرین کې پوځي قواوې او جوهري هلې ځلې د سیمې امنیت لپاره لوی ګواښ جوړېدای شي او پاکستان د ګوادر او چین سره اقتصادي راهداري لپاره په بحرین کې پر امن حالات غواړي او په دې لړ کې به هر ممکن ګامونه پورته کوي. په اسلام آباد کې د سینټ غړو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سینټ چیرمین رضا ربانی د رواني میاشتې په 14 او 14 نیټه د ملګرو ملتونو د سوري لاندې په نیویارک کې کېدونکې نړیوالې پارلیمنټري یونین په کانفرنس کې د ګډون بایکاټ اعلان کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دغه غونډې لا د سینټ مرستیال چیرمین مولانا عبدالغفور حیدری هم روان و، خو په اسلام آباد کې امریکایي سفارت ورته ویزه ورنکړه. سینټر رضا ربانی ویلي تر څو چې دوی ته په دې اړه پوره معلومات نه وي ورکړل شوي، تر هغې پورې به سینټ ته امریکایي سفارتکارو او یا د امریکایي کانګرس ته غړو هرکلی نه کوي. امریکایي ولسمشر د جنوري په 20 د یو فرمان له لارې په 2 اسلامي هیوادونو سفري بندیزونه لګولي دي، ولې په دغو کې پاکستان نه دی شامل. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نوموړي پرون په 400 کې د حیات خان شیرپاو 200 تلین په موقع جلسې ته په وینا کې زیاته کړه.
دین پاس دا جنوبی پختونخوا کما ایسلا موږ غواړو چې هغه د خیبر پختونخوا په اړه الهاک وي.
شیرپاو زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحات زر تر زره عملي کړل شي. په سواد کې په تیرو 3 ورځو کې د غیرت په نوم 2 ښځې وژل شوې دي. د مټي چپریال تاڼۍ پولیسو مشر وویل چې 13 ورځې یو سړي خپل ښځه وژلې او دغه کس یې نیولی دی. بله پیښه د زیارت په ورځ په مټه برشور کې رامنځته شوې چې انعام الله نومي تن خپل ښځه وژلې. د پولیسو په خبره د دغو پیښو پلټنې پیل کړې دي. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې اوکنینګ مشر عرفان حسین بابکوای چې په روان کال کې په سواد کې د غیرت په نوم لس ښځې وچل شوې دي.
زمونږ بدقسمتی دا ده چې چونکې مونږ د پاتا حصه یو پروینشل اډمنسټر ټرایبل ایریا یو، نو زمونږ د علاقو ته کم چې مونږ ورته د خواتین دوست قوانین وایو، نو دا تر اوسه پورې مونږ ته میجارټي چې کم د دې قوانین دي نو هغه له مونږ ته اکسټینډ شوي هم نه دي. چې کم مجرمان یې نو هغې لکه د دې نه ورته هغې ته یو حوصله افزایي ملاویږي چې یاره زه زموږ نه څوک تپوس نه کوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړو د ښځو حقونو او د ناموسي وجنو مخنیوي لپاره د ګل پورز غونډه رابللې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په کوټ او هسکمینې ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړ او تر هغې به دوام ولري سو پورې چې یې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې نه وي. دغه عملیات نن په کوټ او هسکمینې ولسوالیو کې پیل شول. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیانی رسنیو ته وویل د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس پیل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پوځي چارواکي وایي سلور مشکوکه وسوال او دوه هندي عسکر په یوان خطه کې وژل شوي دي. نن د اتوار په ورځ په سرینګر کې د هندي عسکرو بیان کرنل منیش اول د غنخته د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په یو کلی کې هغه وخت وشو چې پوځ او پولیسو وسلوال په یو کلی کې راګیر کړل او له دغه وروسته دواړو خواوو په یو بل ډزې پیل کړې. چارواکي وایي د پیښې د ځای نه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. هندي چارواکي وایي په دغه پیښه کې درې هندي عسکر ژوبل شوي هم دي. په ترکمنستان کې نن خلک د ټولواکا ولسمشر قربان ګلی برد محمدوف واک تر روانو نورو اوو کالو لپاره د غزبلو ووټ اچوي. هغه سره نن په دغو انتخاباتو کې اته نور کسان هم د ولسمشرۍ چوکۍ ته ولاړ دي. خو ښایي چې ولسمشر برد محمدوف به دا وار هم انتخابات وګټي. د یوې امریکایي ادارې جرمن مارشل فنډ یو څیړنکار مایکل رومانوفسکي وایي دغه هیواد آزاده میډیا نه لري او د تیرو 15 کالو راهیسې ټولو شوو انتخاباتو کې درغلی شوې دي او دغه هیواد ریښتینی مخالفه سیاسي ډلې هم ان لري. بلخوا ولسمشر برد محمدوف نن د خپل ووټ اچولو وروسته وویل که چیرې د منتخب شي نو د ترکمن ولس د ښېګړې لپاره به لا زیات کار وکړي. دا تر دې دمه ته مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې امریکا سره به ښه تعلقات ولري خو یو کارپو دا نظر لري.
دا ظاهر خبره ده چې زموږ تعلقات چاینا سره ښه کېږي، زموږ تعلقات رشیا سره ښه کېږي، که د امریکا کوشش بداوي یاره چې دوی باندې لږ پرشر وساتي.
د امریکا انتظامیه د پاکستان د سینټ یو پلاوي ته ویزې نه دي ورکړي، په هغې پاړه باندې یو کارپو دا نظر لري.
دا غلطی د امریکای سفارت خانه نه شوې ده، ځکه چې دا یو ملک یو ډېر لوی ادارې ته په داسې طریقې سره ټریټ کول او داسې سلوک کول دا مناسب خبره نه ده.
او د باختر ستوري کلتوري ادبي خپرونه کې به د خدای بخلي اجمل خټک په اړه باندې واورئ.
اجمل خټک د پښتو یو لوی انقلابي شاعر و او هم یې د سیاست په لاره کې دوه ډله ځوانان وروزل او هم یې د ادب په لاره کې نوي خښتې کېښودې.
دا او یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب مو هم راوړي د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ دا خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړي. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashal.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هیله مندي ښودلې چې د امریکا نوي حکومت سره به د ترهګرۍ ځپلو لپاره شریک کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستو کې لوړپوړو امریکایي چارواکو وویل چې باید پاکستان سره اړیکو ته بیا کتنه وشي. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد الله نه.
د خالی پورس په کراچۍ کې په پاکستان انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرس کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د امریکې د نوې انتظامیه سره ښې او د اوږدې مودې اړیکې غواړو او پاکستان د امریکا سره ځینې شریک مقصدونه لري چې پکې د افغانستان صورتحال، د ترهګرۍ خاتمه او تجارت زیاتول شامل دي. خو د بارنو چارو کارپور ډاکټر غلام مصطفی وایي
دی چې بای دلته د امنی اقتصادي بحالی به او بل چې ټول دنیا کې ټیرریزم چې دین او هغه ختم شي. سپورې چې دا پاکستان او افغانستان کې سیستم روانه ده، نو د امریکای کوآپریشن او تعاون به دیو سره وي. دا ظاهر خبره ده چې زموږه تعلقات چاینا سره ښه کیږي، زموږه تعلقات رشیا سره ښه کیږي، که د امریکای کوشش به دا وي یاره چې دوی باندې لږ پرشر وساتي، نو هغه به زموږه خلاف به انډیا سره زیات تعلقات به ساتي. مقصد دا به وي چې دا پاکستان اٹیچیوډ چې دی نو دا لږ الټر شي. نو زمونږ تعلقات به حقیقي خرابېږي. نه
سرتاج عزیز وویل چې د ضرب عزب عملیاتو له وجې په تیرو دوو کلونو کې تر ډېره حده په ترهګرۍ قابو موندلی شوې ده او په ټولو لویو ښارونو او خواوشا سیمو کې د خفیه معلوماتو په اساس کړې شوو کاروایانو په مدرسو کې د اصلاحاتو او په فوجي عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمې چلېدو له وجې وسلوال او سخت دریزي کمزوري کړې شوې دي. د ایوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل چې د حافظ سعید د نظربندۍ مسله د کورنو چارو د وزارت ده او نوموړی د قومي اکشن پلان تر مخه نظر بند کړی شوی دی. د چین پاکستان اقتصادي رهداري په حق له د سرتاج عزیز وینا و چې د پروژې مقصد په پاکستان کې تجارتي او اقتصادي موقع په ښه توګه په استعمال کې راوستل دي او د پروژې نه علاوه پاکستان په تاپي، کاسا، یوزر، تورخم، جلال آباد او کابل موټر وے په شان د سیمه ایزو رابطو زیاتولو په یو شمېر پروژو کار روان دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم چې هم امریکا سره تړلې ده. نن د امریکا په نیویارک ښار کې د نړیوال پارلمنټیرین یونین یوه غونډه کېده. دغې غونډې ته د پاکستان د سینټ پلاوی هم روان و، خو د امریکا د ویزې پالیسۍ پر ضد د پاکستان سینټرانو اندېښنې ښودلې او روانه ونه. د اقوام متحده د سوره لاندې په امریکا نیویارک کې کېدونکي بین الاقوامي پارلمنټیرین یونین په کانفرنس کې د ګډون نه بایکاټ کړی. د دې عمل له وجې به د امریکا او پاکستان په تعلقاتو څه اغېز پرېوځي؟ له اسلام آباد پرېږدو مشال لیډیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ راکړي.
اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ نه جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خالی پورس د سینټ چیرمن میار زارابانی د رواني اونۍ په 14 او 14 فروری په امریکا نیویارک کې د بین الاقوامي پارلمنټري یونین په کانفرنس کې د ګډون نه کولو اعلان کړی او وایي چې دغه کانفرنس یا غونډې لا د سینټ ډیپټي چیرمن مولانا عبدالغفور هیدری هم روان وو، خو اسلام آباد کې د امریکا سفارت ورته ویزه ور نه کړه. په دې موخه چیرمن میار زارابانی وویل چې تر څو دا معاملہ نوی حل شوی تر هغه به د پاکستان سینټ، د سینټ قائمه کمیټۍ او سینټران د امریکای د سفارتکار یا د کانګرس د کوم غړي یا د ډلې هرکلی نه کوي. مشال ریډیو چې په دې باندې په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخرالل اسلام نو پوښتل، نو هغه وی
دا غلطي د امریکای سفارتخانه نه شوې ده، ځکه چې دا یو ملک یو ډېر لوی ادارې ته په داسې طریقې سره ټریټ کول او داسې سلوک کول دا مناسب خبره نه ده. بعضې وخت کې خدا سي موشي چې یو وړه واقع تعلقاتو ته ډېر لوی نقصان رسي، یو کله ناکل یو ډېر لوی واقع هم دوه قومونه په ذمه دارۍ سره په خپل منځ کې په هغې باندې خبرې وکړي او هغه یو حل مخې ته راولي. زما په خیال باندې امریکا هم یو ذمه دار ملک دی او پاکستان هم په سفارتي لحاظ سره یو ډېر میچور او ډېر بالغ نظر ملک دی چې ډېر زیات زه نه ګڼم چې کنه دینه به تعلقاتو ته ډېر لوی نقصان ورسي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د پخواني سفارتکار امیر عثمان نو پوښتل، نو هغه وی چې کوم سینیټرانو ته د امریکای ویزه ورکړی شوی وه باید چې هغوی دغه کانفرنس ته ورغلي وو. نوموړی وی
دا هیدری لا چې دغه ویزه نه ورکړې، نو مطلب دا دی چې ویزه نه ورکړې چې ولې بل دې ویزه نه ورکړې، لیکن دا په خیال کته نه ویزه نه ورکړې نو دا سینیټ چیرمن خپل فیصله ده، لیکن مطلب دا دی چې دې په ځوانه بالکل بایکاټ خو نه کول پکار کړه. قانون سینیټران بچلی نو بیا هم هغه دغه چې کوم کانفرنس سره کې شرکت خو خو ډېر خو کنه ما خدا خیال دی، لیکن سینیټ چیرمن چې کوم نه هغه په خپل ډېر خو پوي دي، لیکن زما خیال دا چې کوم خیدری لال نشو نو سینیټران خو تللی را بین الاقوامي کانفرنس او دا هغه کې شرکت پکارو.
مشال دې دیو چې په دې معاملې باندې په اسلام آباد کې د امریکای د سفارت دریز معلومول لپاره رابطه وکړه، نو د ډېر کوشش باوجود ورسره رابطه ونه شوه. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خو خکړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تا تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد ته سواد کې پرله پسې د غیرت په نوم دوه خزې وجلې شوې دي. بل خو د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې وایي چې سواد کې د غیرت په نوم د خزو وجنه د تشویش وړ خبره ده او د لپاره دولت دې خپل سوکې تر خپلې ذمہ تر سره کړي. پولیس وایي دوی د قانون مطابق کار کوي. په دغه اړه مشال لريو خبريال نیاز احمد دار پور علي کړي.
سوات کې پولیس وایي چې تیرو درې ورځو کې دوه خزه مټه کې د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دواړه خزه واده شوې او بچیانی هم ول. بل خو سوات کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي چې دوی سره د ریکارډ مطابق تیرو سلویختو ورځو کې اته خزه د غیرت په نوم وجلې شوې دي او درې خزو زهر خوړلې دي. خو ګمان کېږي چې دغه هم د غیرت په نوم وجنې دي. دوی په دا اړه وایي
په دې کې ډېر اهم کردار لکه د پولیس بیا دی ځکه چې هغې د هغې ریسپانسبلټي د حکومت ذمواري ده چې لکه داسې اقدامات پورته کړي چې د هغې په وجه د دې سیزونو د دې آنر کیلینګ یا د غیرت په نوم چې کوم قتل ورته وایي د دې روکتام وکړلی شي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې چونکې مونږ د پاتا حصه یو پروینشلي اډمنسټر ټرایبل ایریا یو نو زمونږ د علاقو ته کوم چې مونږ ورته د خواتین دوست قوانین وایو نو دا تر اوسه پورې مونږ ته میجارټي چې کوم د دې قوانین دي ناغه له مونږ ته ایکسټینډ شوی هم نه دي. نو چې قانون نه ایکسټینډ شوی نو دا غي امپلیمنټیشن دی. نو ظاهر خبره ده چې دا داسې قسمه واقعات ته بیا غي چې کوم مجرمانی ناغه لکه
د سوات پولیس مشر ڈی پی او محمد اعجاز پتا اړه مشال ریڈیو ته وویل چې سوات کې د غیرت بنو مجنې زیاتې دو لړۍ د تشویش وردا او داسې پیښو کې عمن کورنۍ یو بل سره راځینامي وکړي بیا دې ترڅنګ اولس د پولیس سره مرستې هم نه کوي.
پولیس خو د قانون مطابق پدې کې خپل کې ادا کوي خو کله ناکله دغه شان وشي چې د وقوې په ټیم کې لا دا کلیر نه وي چې وجه څه ده. هغه خو بیا وروسته کلیر شي چې دا وجه د غیرت په نوم وه یا د بل څه ایشو انوالو وه. نو دغه کې اکثر د پولیسو کردار پاتې شي خو بهرحال زمونږ کوشش دی چې څنګه هم پته ولګي نو په هغه صورت کې پولیس په خپله باندې مدعي شي. چې پولیس مدعي شي نو بیا هغې کې د جوړې امکان کم وي.
د غیرت په نوم وجلې شوې دوو پیښو کې مو د کورنو سره په دغه اړه بیا بیا رابطې وکړې ولې په دغه اړه متاثره کورنو د میډیا سره خبرو کولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عائشه نعیم وایي صوبایي حکومت د راتلونکي دوشنبه په ورځ د غیرت په نامه وجنو او د ښځو حقونو په اړه یوه غونډه رابللې ده. بل پلو د ښځو حقونو لپاره کارکونکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت یوازې بیانونه ورکوي او تر اوسه یې د غیرت په نامه وجنو په برخه کې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړي. نور تفصیل انیس اجمل ناورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عائشه نعیم وایي صوبایي حکومت سبا د غیرت په نامه وشنو د ښځو حقونو په اړه یو غونډه رابللې ده چې پکې به په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي او په دې برخه کې د جوړو شوو قوانینو عملي کولو په اړه خبرې کیږي. عائشه نعیم وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د ښځو حقونو یقیني کولو لپاره تر ډیره هلې ځلې کوي خو دا هر سبا وخت والی.
پی ٹی آئی گورنمنٹ زمون خو یو خپل پارلیمنٹری کاکس یو جوړ شوی دی. نو یې کوم دا ډیسکس کړی نو ان شاء الله دا منډے باندې زمون میټینګ هم په دې راغوخته دی. د کوهارت والو مون دینا ناس خټک ته حواله کړی دی. ان شاء الله دا به مونږ منډے باندې ور ډیسکس کوو او دینه پس په دا مونږ وی سم دی دراو او نو شهر والا اوس ما د زمونږ د جی یو آی والا هغه پورا ڈی پی او سره ملاو شوی دا او پورا رپورٹ نو مونږ ته منډے پورا رپورٹ راکې ګورو بکنه چې دا سړي سب بیک گراوند اوس زمون ډومیسټک وایلنس بنوم لا پینډینګ دی او دې سړي دا ریلیټډ دا ډومیسټک وایلنس کل چې مونږ اولونو دا په دې وجه مونږ وو خو شو کې هغه سیز چې امپلیمنټیشن خونی کنه.
تیرونه د هنګو په استرزه سیمه کې د امفیل یو ځای کوونکی حنا شانواز په مبینه توګه د غیرت په نامه وشل شو. د هنګو پولیس چارواکو ویلي حنا خپل ترزوی وشلې ده. دغه سي د فروری په اتمه نوښته په شانګلا سله کې یو خزه او سړی او سور سي وړاندې په نوخار کې یو جنې د غیرت په نامه وشل شو. د خزو حقونو لپاره کارکونکي شاد بیگم وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره د هیواد نورې مسئلې د خزو او پرتله سیاسي مهمې دي او هم دا وجه ده چې د خزو د حقونو خوندیتوب او د غیرت په نامه وشنو سید څوک غږ نه پورته کوي.
شمول پی ٹی آئی عمر زموږ پارٹیا نه دي په فرق کدا سی وی کنه چې د دوی سره پوزېټیو رول یا سره انکرېجینګ رول پاتې شوی وي نو موږ خامخا مطلب اعتراضات نه کول غواړو. ریسنتلی د غیرت په نوم باندې قتل اغلا چې کوم دا غړي سپېس کړه کنه جرګه چې کوم دا په شریکه د قصاص د دې ټول خبر د اغه مکمل نه ختم کړي. دوی ویلي دي چې په کوم ځای کې چې فرق کا حکومت دا کړل چې لګه په دې باندې اکشن ولیا جج دا کړل چې په دې باندې انکوایري وشي او ال وکیږي نور چې کوم دا چوټ دی ورکړه دي په محل کې خلک نه جرګه خلک هغه دا ویلي شي چې پلان کوي مطلب قتل شو انده ماف شو مون پاغور ته دا شور کو چې تاسو سره نه دا خبره دین هو باسي تاسو خامخره دی او شو سزاګانی پکار دی هلکه موږ سزاګانو خلاف یو خو کله چې موږ ګور دلته کې همیشه د خیر سره ولې زیاتې کیږي همیشه د خزي مسلې ولې ډېر مرګونه ایون فورغان ته غستې کیږي د خزي مرګ هم تاسو مثلا نه ښکاری بیا
تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی د غیرت په نامه وشو نصیب بل منصور کړ چې پکې مجرم ته د قصاص ترڅنګ د مرکت سزا ورکول او د راسي نامې نه کېدو خبره شامل ده. بل خو د خصو حقوقو لپاره کار کوي کې تبسم عدنان وای په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وشنو زیاتې دول ویل عمل د شتمنو واکدار خلکو لخوا په قانوني کارروایانو کې خندونه اچول دي. تبسم عدنان زیاتوي چې د قوانینو سره سره د غي عملی کول هم لازمی ده.
داسې کیسونه معامله هم راځي لو لیول باندې چې کوم د دې انیشیلی چې د دې کوم پروسس کیږي لکه ایف آی آر شو دا هغې کې دفات غلط لګولی کیږي او هغه لیټر آن چې دینو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډېر معمولي ایف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولي ایف آی آر باندې هغه کمزوری کیږي. د ایڈمنسٹریشن په دې کې پوره پوره لاس ہے. ان شارټ په زړه تاسو دا وایم چې د عوامو سره سره زموږ ډپارټمنټس له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي چې هغه ته د خپل دفاتو په کې چې یوازې په قانون سازۍ باندې هیڅ نه کیږي د دې عمل درآمد ضروري دی.
په 13 دسمبر میاشت کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته ویلي ول په 13 دریو کالونو کې د غیرت په نامه وشنو شاوخوا 2000 پیښې ریپورت شوې دي. نوموړي زیاته کړه د غیرت په نامه وشنې به په خپله کلیوالو سیمو کې ریپورت کېدلې خو اوس له ښارونو زیات ریپورت کیږي چې د اندېښنې وړ ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته. وزیرستان کې نورک مدرسه کې د عملیات ورستو د سیمې خلکو لپاره هنري مرکز خلاصېدو ورستو 15 کسانو ته سندونه ورکړل شوي. د لړ کې 13 ورځ نورک مدرسه چې اوس پکې وزیرستان ټیکنیکل انسټیټیوټ جوړ شوی یو دستور شوی. په دې موقع میجر جنرل حسن اظهر حیات ویلي چې وزیرستان کې د امن او ترقۍ لپاره پوز پوخ بندوبست کړی او دغه سیمې کې به خپل شتون همیشه لري. نور تفصیل عمر دراز وزیر.
13 ورځ شمالی وزیرستان میرعلی کې وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنیکل ایجوکیشن نه د سیمې 115 کسان فنی زده کړې ترلاسه کولو پس فارغ شول چې ورته سندونه او لیپټاپ ورکړل شول. په دغه موقع د شمالی وزیرستان 7 ډیویژن فوز مشر میجر جنرل حسن اظهر حیات د فوز نورالا چارواکي پولیټیکل ایجنټ او د سیمې مشران موجود ول. میجر جنرل حسن اظهر حیات په وینا وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنیکل ایجوکیشن د ضربیاز و عملیاتو وروسته میرعلی نورک مدرسه کې فوز د فاټا سیکټریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټی په تعاون سره د سیمې به هنر کسانو ته هنر خودلو په غرض خلاص کړ. میجر جنرل حسن اظهر حیات په دې موقع جمع شو د سیمې مشرانو او د یادې ادارې نه فارغ کسانو ته خپله وینا کې وویل چې وزیرستان کې د خلک پخوانی حالات بیرته راتلو سوچ هم نه کړي او فوز د غلطانه د تلو والا نه دی.
کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے شاید فوج واپس چلی گئی گی تو کیا ہوگا.
نن ډیر خلک دلته سوچ کړي چې فوز با واپس ولاړ شي نو بیا بس کیږي او بدامنی به خورا شي. زه تاسو ته دا وایم چې مونږه د واپس لو والا نه یو او مونږ خپل پوخ بندوبست کړي چې کم نظام تاسو وینئ دغه د کینټونو صورت اختیار کړي، خو کمیر علی د میران شاه رزمک او کا د تخیل دی. دویم دا چې خلک سوچ کړي چې هغه پخوانی حالات به بیا راشي، نو دا سوچ هم ما کړی. تاسو مخکې ګورئ، شاته چې ستیر دی هغه مه
ګورئ.
وزیرستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نا شپږ میاشتې فنی زده کړې ترلاسه کوونکي وایي چې ورته ښه موقعه ملو شوه چې هنرونه یې زده کړل.
محمود خان دا د تپیې غونډې کلي دولکی میر د کمپیوټر کورس وکړلو. شپږ میاشتې شریکي ما ډیپلوما مې وکړله. دولکی میر ماشاء الله ډېر صحیح سبق وویلو. دېنه بعد دا اخلاقي تربیت مې سره ډېر صحیح ملاو شو. ورسره یو لیپټاپ یې وکړلو. کوم ډیپلوما مې روغسه دا اول په پاکستان سے کوشش کی چې جاب سے نکاری ملاو شي، کنه بهر ملک شي دا مې سره ډېر فائدہ وکړو. دا یو یاد راو په چارو چې نیر برانچ نه خلوت شي.
مون نوم نورایز دای مدولته انجینیرینګ سروې کورس کو آغا پیراشو او پداش میش ډیر کاروبار زدا کلکا روډ ډینا چې کیم جوړی جدا وس دا کړل، بلډینګ لاوټ وس دا کړل، لکه میش ډیر چاره پداش زدا کړل. موشه هدف دا دی چې کچیر تاسو جاب نه لاو شو سم لاو شو.
میجر جنرال حسن نظر حیات و ویل چې د فنی تعلیم دغه سلسله با دوی پر ازمک میران شاه او نیم قبایلی سیمه جانی خیلو کې هم زر شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور.
موږ خپل خاورا
امر غواړو، امر
غواړو. یو ناڅاپه درز شو په بزګ مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ خپل یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته، او په ننګرهار کې تاسو پام یوې امنیتی موضوع ته راګرځو. د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې د کوټ او هسکې مینې ولسوالو کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل، او تر هغې به دوام ودرې سو پورې چې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې نه وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د داعش وسلوالو پر ضد دغه هوایی او ځمکني عملیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو تر رهبرۍ لاندې په ننګرهار کې د نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د یکشنبې یا اتوار په ورځ پیل شول. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولا خوګیاڼي د رسنیو په دفتر کې په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې د داعش وسلوالو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس پیل شول.
د ننګرهار نظامی شورا د هلو ځلو په ترڅ کې یو ځل بیا هم د جمهور رئیس د حکم پر اساس د شفق څلورم پړاو عملیات په ننګرهار کې پیل شول. دا عملیات به د ګډو کورنیو ځواکونو په پوره همغږۍ او قوت سره ترسره کیږي. په هوایي ځواک کې په موږ د بهرنیو مرسته هم له ځان سره ولرو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیری په دغه خبري ناسته کې وویل دوی به تر هغې عملیاتو ته دوام ورکړي سو پورې چې د داعش وسلوالو څخه سیمې پاکې کړي نه وي. پیلن موږ په دوه برخو کې دا عملیات پیل کړي چې د کوټ او هسکې مینې ولسوالیو په استقامت زموږ قطاعت پرمختګ کوي. زموږ نهایي هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې داعش ډله چې په دغه سیمو کې زموږ د خلکو ژوند تریخ کړی له منځه یوسو. په دغه خبري ناسته کې د ننګرهار د امنیه قوماندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال وویل کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه پاکېږي هلته به د ولس په ملاتړ سیمه ییزې امنیتي پوستې جوړوي.
دغه عملیاتو کې پولیس برخه لري. هغه پتون کوونکي چې د وسلوالو د شیانو پر ضد راپاڅېږي د هغو دپاره موږ پوره چمتووالی لرو. د هغو دپاره پوستې به جوړو، هغې کې به ضب ځای کېږي، او تر څنګ به سیمه ییز پولیسو دپاره هم موږ نوې امنیتي پوستې جوړې کړو تر څو په سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ شي.
د یادولو ده چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې تر دې وړاندې هم د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ترسره شوي، خو کله چې عملیات پای ته رسیدلی داعش وسلوالو بیرته هغه کلیوالي سیمې نیولي چې د عملیاتو په دوران کې له لاسه وتلې وې. خو دا ځل امنیتي چارواکي وایي چې له کومو سیمو چې داعش وسلوال شړل کیږي هلته به د سیمې د خلکو په ملاتړ امنیتي پوستې جوړوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا وگی پختونخوا کې درنګ سات کې سلو نوی بجې کېدونکې دي او دغه وخت چې تاسو تازه خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار فرخند اسد لور کو.
پاکستان وای د امریکا نوی حکومت سره خې اړیکې غواړي پر پاکستان د سفری بندیزونو تجویز د غور لاندې نه دی. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په کراچۍ کې دا هم وویل چې په بحر هند کې پوځي قواوې او جوهري وسلې د سیمې امنیت لپاره لوی ګواښ جوړېدای شي. په اسلام آباد کې د سینټ کړو پرون په یو خبر پاڼه کې د روانې میاشتې په 14 او 14 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا په نیویارک کې کېدونکې نړیوالې پارلیمنټري یونین په کانفرنس کې ګډونه بایکاټ اعلان کړي. سینټ دغه فیصله مولانا عبدالغفور حیدری ته د امریکایي ویزې نه ورکولو وروسته کړې ده. په سواد او کلام کې په 13 ورځو کې د غیرت په نوم درې ښځې وژل شوې دي. د پولیسو په خبره دغه پیښو پلټنې پیل کړې دي. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویل دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. هغه پرون په 400 کې په یو جلسه کې ویل قبایل د صوبې سره شاملېدل غواړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې نن د اتوار ورځې نه د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل او تر هغې به دوام ولري سو پورې چې سیمې له داعش پاکې کړې نه وي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پوځي چارواکي وایي 4 مشکوک وسلوال او 2 هندي عسکر په یو نښته کې وژل شوي دي. نن د اتوار په ورځ په سرینګر کې د هندي عسکرو ویان کرنل منیش وویل دغه نښته د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په یو کلی کې مخې ته راغلې ده. په ترکمنستان کې نن خلک د ټولواک ولسمشر قربان ګلی برد محمدوف واک تر روانو نور اوو کارو لپاره د غزولو ووټ اچوي. هغه سره نن په دغو انتخاباتو کې 8 نور کسان هم د ولسمشرۍ چوکۍ ته ولاړ دي. خو ښایي چې ولسمشر برد محمدوف به دا وار هم انتخابات وګټي او په زرګونو خلکو په جرمني کې له دغه هیواد د هغو افغانانو په زور د وستلو خلاف مظاهرې وکړي چې په دې وروستیو کې د پناه درخواستونه رد شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو رندیز درته فرخند احمد وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې د رښتیو کې د پاکستان چیف جسټس د جیکب آباد په یو کلی کریم بخش کې د جرګې لخوا د 2 کلنۍ او 6 کلنۍ ماشومانو جنکو په روغه کې د ورکولو د معاملې د خپل اندې نوټس اغسته او د لړکانې د پولیسو مشر نه یې رپورټ غوښته دي. اداري وایي جرګې په یو لانجه کې د ماشومانو جنکو پلار حشم ته حکم ورکړی و چې مخالف ډلې ته د 14 لک روپۍ جرمانه ادا کړي. د کومې وروسته چې حشم نومیتن 1 لک روپۍ ورکړي. خو یو سور زیپس جرګی اویل چې نور پیسې نوی نو دول لوریانې دی پروغه کې ورکړي. په کومه چې میډیا आवाज پورته کړو او سپریم کورټ د خپل اندې نوټس واغستو. ادارې زیاتوی بلپلو په اسلام آباد کې دیو جج د کور ودانې لاخوا په یوې ماشومې جینې طیبه باندې د تشدد په مقدمه کې د ماشومې پلار محمد اعظم د مقدمې نه د لاس پسر کې دوه اعلان کړي دي او د جج کور ودانې یې معاف کړي. نو په داسې صورتحال کې دا سوال راپورته کیږي چې په یو مقدمه کې د ریاست وی نو د ماشومې د پلار روغې څه قانوني حیثیت پاتې کیږي. نو د دې پډاګي وچې هر جرم د مافي وړ نوي غني ټول مجرمان به مافي نامه جمع کړي او ځان به خوش کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدون کې اجرس پانه خپل ادارې په کرکټ درغلیو باندې لیکلي او وایي د پاکستان سپر لیگ پرنګ د کرکټ لوبي په یو غټ پروګرام کې د اسلام آباد یونایټډ لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف د درغلیو په تور کې معطل کړي شوی. د کومې رسوچی د دې لوبغاړي لوبغاړو پر ضد پلټنې پیل شوې. ادارې زیاتوي که خالد لطیف وي او که شرجیل خان وي او که هر څوک وي چې په نړیوال کچ د وطن د ناموس خیال نه ساتي، باید چې د دوی پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. د ادارې په وینا چې سرنګ شهریار خان د کاروایی باور ورکوي، نو که چېرې رښتیا د درغلۍ کوونکو پر ضد کاروایی شوې وه، نو چا به هم دا جرأت نه شو کولی چې د وطن ناموس یې خراب کړی وي. باید چې په دې کې ککړ د ټولو کسانو پر ضد کاروایی وشي چې راتلونکي کې په کرکټ یا بل لوبه کې څوک درغلی ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورسپانې لیکي د امریکا پر نوي حکومتي انتظامیه فشار دی چې د پاکستان په اړه سخته تګلاره خپل کړي، چې دارنګ اسلام آباد له افغان طالبانو سره ملاتړ ختم کړي. بلخوا د جرمني خبري ایجنس ڈی پی اے لیکي د امریکا دفاع وزیر د خپل جرمني هم منصب سره په ملاقات کې د افغانستان په جګړه کې د جرمني پوځیانو رول ستایلی دی. پر دې موقع د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د دوی لومړیتوب دی. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
هپینګټن پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا پوځي او ولسي چارواکو لخوا د دې هیواد په نوې حکومتي انتظامیه فشار دی چې د پاکستان په اړه سخته تګلاره خپله کړي، چې دارنګ اسلام آباد له افغان طالبانو سره ملاتړ ختم کړي. خو ځینې کارپوهانو بیا وړاندیز کړی چې ټرمپ انتظامیه دې پاکستان ته د پالیسیو بدلولو لپاره څه وخت ورکړي. بعضی پاکستانی چارواکو هم ویلی دی دوی تمه لري د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار او دفاع وزیر چې د پاکستان په مسله پوه دی، پر دې عقیده دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې بیا بحالول ضروری دی. په مقاله کې د یو رپورت په حواله ویل شوی چې په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته ورکړل شوې مرستې اسلام آباد په هغو عناصرو مصرف کړي کوم چې د دوی په فکر د هندوستان پر ضد کارول کېدای شي. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی داسې نه ښکاري چې پاکستان به خپله تګلاره بدله کړي. که څه هم په مقاله کې راغلي چې پاکستان اوس هم د ښه او بدو طالبانو پالیسۍ ته دوام ورکړی، خو پاکستان په تیرو وختونو کې دغه تورونه رد کړي او ادعا کوي چې پر خپل ځمکه یې د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کړي. بلخوا د جرمني خبري ایجنس ډی پی ای لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د خپلې جرمني هممنصب سره په پینټاګان کې د ملاقات پر وخت د افغانستان په جګړه کې د جرمني پوځیانو رول ستایلی دی. پر دې موقع د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې د دې هیواد او امریکا له ګډو چیلنجونو سره مخ دي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ د دوی لومړیتوب دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په اتحادیانو غږ کړی چې د شریک دفاعي هلو ځلو لپاره نور وسایل اهم ورکړي. دا مهال امریکا او جرمني د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنیز ماموریت ته دوام ورکړي. د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ناټو او اروپایي اتحادیې تر نیوکو وروسته جرمني ډېر اندېښمن دی او له کله نه چې ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي دا د جرمني د کابینې دویمه غړې ده چې د امریکا دوره یې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو پیښور ته. تیر ورځ پیښور کې د باخبره جینکو په نوم د غیر دولتي ادارې د سور لاندې د هغه ښځو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دوکان پرانستل شو کوم خدمتې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام ګوسناورو.
په کورونو کې د خزو په لاس د جوړ شوی جامو او د دستکاری د نورو توکو د خرڅولو لپاره د دکان د پرانستلو د دستوري پرمال مدني پالي ګلالی اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې دا وی د دې نوې پروژې ګټه به د جنکو په تعلیم او د خزو په اقتصادي وده مصرف کولې شي.
مونږ په پېښور کې د جھلکې وومنز کرافت په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا د چکمې خزینه سې بکورونو کې کار کوي هغه دا شند پروډکټس جوړ کې چې کم د اربن مارکیټ کې خرڅېدل شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خصوص ته ډایرکټلی زی او بل چې کم دې د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې
د دستکاری د هنر سره تړلې میرمنو د باخبره جنکو په نوم د مدني ټولنې د دې ستاینه کړی ده. د نوخار د دستکاری د یو مرکز مشره سیما بابر مشاد ریډیو ته وایي
د دې غوتی ویني شي او د ټوله شپه د دې نظر لاړ شي او داسې هغه کارونه کوي او هغه بالکل اونې پونه دام به ورکول او شکر دې د لار راته ملو شو د دې انیشیټیو واغښتنو ما سامان ما خو لاروړې نه دی او ماشاءالله هغه خرڅېدو شروع شو او ما خو ځان سره هغه ارتیزنم راوستې دي چې د هغه ایکسپو یر ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کې جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه هغه څوک ډیماند شته.
یو مدني پاله خورشید بانو د مهنت کشو د نړیوال سازمان ایلو د شمیرې پرانا کې وایي چې پاکستان کې 12 میلیونه خزی په کورونو کې کار روزګار کوي خو دغه میرمنې د مهنت کشو د حقونو او حکومتي پاملرنې نه بې برخې دي.
دینه کار ډیر ارزان پیسو باندې اخلي نو دا هغه جوړ کولو سیزونه د بار ملک باندې دي د ګورمنټ نه هیڅ هم هغه بینیفیټ نه اخلي.
د باخبره جنو د ټولنې مشره ګلالی اسماعیل وایي کچيري روزګار کونکي مېرمنې په خپل مارکیټ ته لاسرسي ولري نو د خپل کار پوره پوره ګټه به هم دې خزو ته ورسي.
زموږ د معاشره کې د مارکیټ چې کوم نه د سړو مارکیټ دی نه د دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې نه د خزو لکه خزې ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې په مارکیټ کې کېناستل شي. زموږ مقصد دا دی کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې موږ کم خزې په کور کې سدی هغه دې پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړل شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړل شي او منافع هم اکی خوځه ته ملاو شي.
د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې د سوري لاندې په پیښور کې د خزو په نگرانۍ کې یوازنی دکان د پیښور پوهنتون په روډ په یو لوی پلازا کې پرانستل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورته کورمه قبایلی سیمه ته په کورمه قبایلی سیمه کې ساده خار کې د بورډ امتحان په وخت نقلونو او بډو رشوتونو د دې ناوړ عمل مخه نیولو لپاره یو لوی غونډه شوې ده. د هفتې په ورځ په دې غونډه کې ځایي مشران دینی عالمان او د کونکو نه علاوه پولیټیکل انتظامی او د تعلیم محکمې چارواکي هم شامل وو. په دې اړه نور تفصیل طارق ورکزه نه اورو.
د تعلیم محکمې مشر بیت الله وزیر مشال لوډیو توای په تعلیمي ادارو کې ممکنه نقلونه او بډې رشوتونه تر هغه نشي ختمولای تر کومې چې ټوله معاشره دې کې برخه وانه خلی.
د روکتام په بارے شي بالکل سمینار ملاقات شو پروګرام وشو او ټول ملګری په مشترکه تور باندې دا حد وکړو چې دا غا دور به مقصد دا چې بنیادی تور باندې ودا نصور ختموي او دنا مخشه مخشه اوس مې د یو کمیټې جوړوي چې د سره د پولیټیکل تنظیمي پتر باندې نو ان شاء الله دا غا کمیټې چې کله به جوړه کی نو هغه په څو کسر باندې مشتمل وي او د دې سره سره مې خپل مو دا کوشش وی چې هر حال دا زوره سره او د دې سره سره خاص کار نشتا. مقصد دا دی چې نقل پرایویټ ادارې شي ډېر وي خاص کر د ګورمنټ ادارې شي واس په واس نه وي نو دغه حقیقت خبره ده چې روکتام یې خامخا ضروري خدای ورشل کوي.
د مسعودی سټوډنټ فیډریشن مشر پټان عبدالخالق وایي زموږ د ښه مستقبل لپاره د نقلونو او بډې رشوتونو پر ضد ګامونه اخیستل ضروري دي ځکه چې کم زده کوونکي په نقلونو او دوکو تعلیم ترلاسه کړي هغوی د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ کردار نشي ترسره کولی.
عقل په ځواب نه ناکړ ته ترجیح ورکول شي هغه معاشرات طبيعي سره مخامخ کیږي نو اوس موږ غوړو سره دا ناکړ د مکمل تور باندې باندې کړل شي چې د مور کې دوباره کتاب سره او قلم سره شوق پیدا شي.
ځای مشر حاجی سلیم خان ورغځي وای هلته په تعلیمي ادارو کې نقلونه او بډې رشوتونه د اخستو یو رجحان جوړ شوی دی چې وو سي د خدمتو زموږ ټولو ذمہواری ده.
کورم ایجنسی کې ډیر لوی کرایسیس دا ورته شوی دی سرکواریت او د دهشتګردي په بنیاد باندې ډیر لوی جنگونه شوی دي. لغین ایجوکیشن بالکل مفلوج شو اوس الحمدللہ حالات خدی تو پہلا کی کہ ایجوکیشن کے نقل ختم شینه دا د مود بچیو مستقبل دو پارا ډیر زبردست او بهترین خبره ده. نو پدی باندې مو خوشحالی او ان شاء الله مکمل تعاون به انتظامی سره کو.
واضح دی چې مارچ په میاشت کې به د بورډ امتحان کیږي چې بده کې به د کورمې د شخصي او سرکاري سکولونو د نهم او لسم جمعات له 2000 زیات زده کوونکو برخه اخلي. تارک ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خبرونه په دې برخه کې اردو باجوړ قبایلی سیمې ته په باجوړ راغګانو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په 340 میلیونه روپو د کروندې لپاره یو باراني بند په جوړښت کار 81% کار مکمل شوی. ولسوایي چې د باجوړ ولس په مالی حیثیت خراب شوی او زیاتره ظلمي بهرنو خارونو ته مزدورو پسې ځي. نور تفصیل شانواز ترګزینا.
پر هغه ګانو باجوړ ایجنسی کې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره جوړې ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په باراري بند جوړونه کار روان دی. په دغه بند حکومت 340 میلیونه روپۍ خرڅ راځي او یوازې د کروندو د مقصد لپاره یې جوړوي. په دې بند جوړونې کار 4 کاله وړاندې شروع شوی. ول د یادې ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه 81% کاري پوره شوی. په دغه باراني بند سیمه ولس خوشاله دی وای چې هر کله که دا بند پوره شي نو ممکنه ده د هغوی کروندو ته وده ورکړي. د سیمې یو اوسیدونکی ناصر خان وای
کوم د اوبو سکیمونه ته وشي او دا ډېر مکمل شي او تیار شي. ظاهر خبره ده چې د باجوړ کې دا کوم ولس چې پلی شوی دی د شریدې روي کار شوی دی د کوم د تاوانونه شوی دی موږ تاوانونه باندې شاله ځو چې د ولس په خپل خو درې د فصلونو له خشي په ټولو مختلف فصلونو کې د جوار بو کې ښه غنم به خو کې باغونه بو کې ټماټر سبزیان لکه وغیرہ وغیرہ لکه دوته باجوړ زمکه چې الحمدلله لکه ډېر زبردست زمکه ده.
انور نګار د بتای علیزی باجوړ ایجنسی اوسیدونکو د ویول چې باجوړ غریزه سیمه ده او د باراني بندونو ضرورت زیات لري ځکه چې سیلابونه ورته هر کال زیان رسوي.
د سیلابونو د بچیدلو لپاره هم دا ضروری دی په ځمکه په سطح د وچینې د بار راوستلو لپاره خپل دا چې ځمکه کټاو چې څه ته وي ځمکه کټ کېدل دا غینه د بچیدلو چې دی هم دا یو بهترین ذریعہ دا لډین جوړېدل په علاقه کې شریان نو دا ډېر د ګټې دی او ډېر د فائدې دی.
د رغغان اوسیدونکو احمد زیب خان وای چې بند ته هغوی خپل ځمکه په دې خاطر ورکړي چې په سیمه کې د کروندې یوازینې روزګار ترقی وکي.
څنګه بنیادی طور زمنګ خلک چې دي دا زمیدار خلک دي زمکي کړيني دي نور د روزګار د خاص وسایل نشته دي نو دا د حکومت ډیر زیاته د خامن چې دا او زمنګ دا خواهش دي چې په نور قبایل او علاقو کې او په شمولي باجوړ دغه څه په منځ کې چې نور هم ابتدا وشي او دا شروع شي نو زمنګ خلک به ډیر زیات خوشاله وي.
د یادې ادارې د پانی تر مخه چې دغه بند نه به وزره جره بس مکه خړوبېږي او په سلګونو کورنۍ به ترې استفاده کوي. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس فخر غلی دی د ونیزی کلتوري او ادبی خبرونې د بختر ستوري هر ونه د مشال همکار باز محمد عابد چې خپل هم لیکوال دی شاعر دی او خبريال دی هغه تاسو د پاره د کلتوري او ادبی خبرونه برابرۍ د دې ونه په بختر ستوري کې به تاسو د خوی بخلی اجمل خټک د ژوند او د هغه د ادبی حالات او د حلو زلو په اړه باندې ووري. د دې ترڅنګ یو شمیر نورې موضوعات هم په دې پرونه کې راټول شوې دي. نو راځي چې وورو د باز محمد عابد د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. نننۍ خبرونه مو د پښتون سیاستوال شاعر او لیکوال ارواخات اجمل خټک یاد ته ځانګړې کړې ده. په سر کې به د ارواخات اجمل خټک په سیاست شاعرۍ او لیکوالۍ د افغان لیکوالو او شاعرانو تاثرات په یو رپورټ کې ولرو. بیا به له وتلي سیاستوال او لیکوال جمعه خان صوفي سره د ارواخات اجمل خټک په اړه زموږ د همکار بوریوال کاکړ مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به د هغه فریاد د وتلي سندرغاړي ګلزار عالم په غږ کې هم در سره شریک کړو. لومړی رپورټ ترازو د فبروري ومنېټه چې د ارواخات اجمل خټک د اوم تلین سره برابر و خو نه په لره او نه هم په بره پښتونخوا کې د هغه مرحوم په یاد کومه داسې غونډه جوړه شوې وه څنګه چې په کار وه. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې د اجمل خټک عقیدتمندانو په څه نه څه شکل هغه یاد کړ او د سو ادبی ټولونو ځوانان د مرحوم مزار ته ورغلل او د هغه یادې تازه کړ. نو ځکه مو مناسب وګڼل چې د باختر ستوري نننۍ خپرونه د ارواښاد اجمل خټک یاد ته ځانګړي کړو. نور حال په ریپورت کې درکو. د کمپرس شاعر او سیاستوال اجمل خټک د ومتلین په مناسبت سیړونکو او لیکوال استاد ابي بلا رفي وایي چې نوموړي داسې شاعري کوله چې مظاهرې او غونډې به یې تودولي او په خلکو کې به یې ولولي راپارولي.
اجمل خټک د پښتو یو لوی انقلابي شاعر و او هم یې د سیاست په لاره کې دوه ډله ځوانان وروزل او هم یې د ادب په لاره کې نوي خښتې کېښودې او ځوانانو ته یې نوې کرښې تېرې کړې. د ده شاعرۍ یو خاص خوند او رواني درلوده. ملي شاعري وه او تابنده شاعري وه. د ده شاعرۍ مظاهرې تودولې، غونډې یې تودولې. په عین حال کې د ده د غیرت چیغه هغه چیغه وه چې په پښتونخوا کې هرې خوا ته انګازې خورې وي او د دې غیرت چیغې انګازې را تروسه هم خورې. ده به ویل که ظالم دي ژبه غوڅه کړه تېره شوه، توري څومره چې تېره شوه لا خوږه شوه. اوس که نه وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سره نه شوله.
د کابل پونتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي چې اجمل خټک د قوم د شعور د بیدارۍ لپاره شاعري کوله.
اجمل خپل یو سیاسي فلسفه لرله، یو سیاسي تګلوره لرله او د همدغه تګلورې د ترسره کولو لپاره یې ادب چې یو وسیله تقریبا ګرځولې ده. د ده نثر هم همدغه شاعرانه بغاوت او ښېګڼې لري. اجمل شاعري د یو هدف لپاره کوله او قوم ته د شعور ورکولو او لوري ورکولو لپاره کوله. د ده یوازنۍ موخه او هدف د پښتون قوم ازادي، د پښتون قوم پرمختګ او د دغه قوم ملي یووالی او وحدت و. د همدغه هدف دپاره یې کلونه کلونه د ادب په برخه کې مبارزه وکړله.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې اجمل خټک د پښتنو په سیاست، ټولنیز ژوند او د پښتنو په ادب او کلتور کې ځانګړی ځای لري.
اجمل خټک د دې عصر په لویو شاعرانو کې راځي. اجمل خټک په شاعرۍ کې چې کومې ځانګړتیاوې ما ته ښکاري، یوه ځانګړتیا چې د اجمل په وخت کې نه وه او د اجمل د وخت نه مخکې ډېره تمه وه په کلاسیکو کې او که په رحمان بابا کې شته، هغه دغه د پښتو جوړښتونه دي، مثلا محاورې دي، متلونه دي. دویمه ځانګړتیا لویه چې ما ته د اجمل خټک په شاعرۍ کې ښکاري، یو ریاضي شاعر و خو هغه به په دورانۍ خبره کوله، دورانۍ یې نه شروع کوله. یو حسن دې جوړول دی، هغه حسن رامول نو دغه سریالیزم یې درلود. اجمل خټک د دې تر څنګ د نثر ډېر ماهر دی، هغه نثرونه ته سړی دي، بیا به چې کومې ترانې دي نثرونه دي. نو اجمل خټک د پښتنو په سیاست کې، د پښتنو په ټولنیز ژوند کې، د پښتنو په کلتور کې، د پښتنو په هدف خپل یو ځانګړی او منفرد ځای دی.
ځوان فرهنګپال شریف الله ناصری وایي چې اجمل خټک سره یې د هغه په ژوند څو ځلې لیدلی وو چې د دغه لیدونو څخه یې د یوې خاطرې یوه برخه د مشال راډیو له اوریدونکو سره شریکوي.
اجمل خټک بابا تل زندانونه تیر کړي، د لوی افغانستان، د آزاد وطن مینه د پاللې، د ګاللې او د مینه ورکړې. آزاد وطن، محکومه خاوره، محکومه افغانستان، دا د اجمل بابا د خپل اصطلاحات دي چې لا پخوا فیسبوک نو لزمونه کاله وړاندې د خاورې ته، د پښتون وطن، ویشلې وطن په لارو باندې دواړو ته کار وړه. من زه خپل اجمل بابا ته یا شپږ زری ورغلم، یو ځل دوه ښه صحت یې لاره، نور چې ناروغه سوی دی عادت ته وتللم. نو یو ځل ډاکټر منی کړو چې دی به نه جګېږي، خو د لا د ستلیمه شوې نه وروسته چې دی پوه شو دی راغلي، موږ ته غېږه را کړه او د اوښکې له سترګو روانې وې. ویل چې تاسو مې بچی ای، اولادونه مې، تاسو له غېږې نه د آزاد وطن بوی ځي، د آزادې خاورې بوی ځي، نو په دې خاطر راغاړو ځي.
اجمل خټک په 1950 میلادي کال د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې زیږیدلی وو او د 2010 میلادي کال د فبروري په 8 نیټه وفات شو او په اکوړه خټک کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد د پښتو په نظم او نثر کې د پام وړ کار کړی او په دواړو برخو کې چاپی اثار پرېښي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پختون سیاستوال او لیکوال جمعه خان سوپی یو له هغو کسانو څخه دی چې اجمل خټک ته نږدې پاتې شوی و، او له هغه سره یې د سیاسي مبارزې په ترڅ کې لوړې ژورې ګاللې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ له هغه سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې له اجمل خټک سره یې لومړی ملاقات چیرې او څنګه شوی و. هغه په ځواب کې وایي،
تقریبا چې لسم مې پاس کړ دا 1983 کال و، هلته زمونږ د کلي د فردوس خان کاکا اجرې ته تللی و. بیا په پېژندګلوي بیا 1985 کال کې سوابی کالج نه اسلامي کالج ته ما مایګریشن وکړ، او زما د مایګریشن کې اجمل صاحب هم کومک وکړ، زه اسلامي کالج کې داخل کړم او د هغې نه پس زمونږ تعلقات شروع شو.
صوفی صاحب، نو دغه ستاسو عمر د دوی په نسبت ډیر کم و، نو تاسو د اجمل صاحب په شخصیت کې کم څه ډیر ځان ته ورکش کاست؟
دوه خبرې، موږ خو د پیدایش نه د باچا خان د تحریک سره تړلي پاتې شوي، ځکه چې زما پلار په دغه تحریک کې پاتې و. ورسره اجمل خټک چې دی بیا په پاکستان کې مترقی نهضت سره هم تړلی شوی و، دواړه په یو ځای سره بوتلل، نو د ترقی پسندی او دا نیشنلزم سره یو ځای شوي و. او په هغه وخت کې د کمونستان هم دا خیال و چې مطلب دا دی چې زمونږ یوازې سر باندې مبارزه نه شو کولی. بله خبره دا وه چې هغوی انډر ګراؤنډ و، نو هغوی به داسې شخصیتونه لټول چې هغه عوامي حیثیت لري او عوامي حیثیت سره سره د غریبو طبقاتو دپاره فکر هم لري. نو اجمل خټک په خپله غریب سړی و، په خپله د خپل ځان یې په خپله جوړ کړی و، او دغه تحریک سره هم ملګری و، او بیا تعلیم یې هم په خپله حاصل کړی و. خو د خوی خصلت نه داسې و چې ځوانانو سره و نوي لکانو سره دوی سره یې تعلق ساتو، یونیورسٹی ته براتو، کالج ته براتو.
تاسو سره نږدې پاتې شوی یاست. د اجمل صاحب د ادب تل درنه بولی کې د سیاست
زوام چې اجمل صاحب 80% سیاست او 40% ادب، د 40% نه کم دی ادب، سیاست زیاتو، سیاست ته زیات توجه وو په نسبت د ادب. او ادب د سیاست تابع کړی وو، شاعري د شاعرۍ لپاره نه کولو بلکې د سیاست د بارے کوله.
استاس په فکر آیا پښتنو په خصوصي توګه ملت پالو د هغه د دې زیار، د سیاسي زیار او د ادبي زیار څومره درناوی کړی دی، څومره ستاینه کړی، څومره لمانځنه کړی ده، کافی ده او کنه؟
بس دا چې زمونږ پښتنو تحریکونه چې دي اکثر کورانو پورې محدود دي، دا د خپل کارکنانو پورې چې اجمل صاحب دغه کورنۍ سره محدود نه وو، هغه د کورنۍ نه بهر و. دا خو د پښتنو سیاست دی، دا خو دلته نه دی، ستاسو طرف ته همدغه حال دی، بلکې بل خوا چېرته حال دی. تاسو دوی خپل کورنو پورې چې کوم کورنو پورې مربوط کسان یې هغوی نه مخکې مخکې کېږي، د هغوی نه مانځل کېږي، د هغوی باندې مشاعرین کېږي، هر څه کېږي. او اجمل صاحب خو غریب سړی و، هغه به څو کاله پس هېر کړي. دا خو ادبي خلک به یادوي، شاعران به یادوي، نور خو دا خو دا خو داسې خلک چې دی چې هغې ته هغه کورونای څنګه شوه او د هغې به اولادي نو څنګه شو، دوی پسې څوک نه لري. دا خو ټول د پښتنو سیاست بربادي ده. راغله
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او سیاستوال جمعه خان سوپی و چې د ارواښاد اجمل خټک په ژوند او مبارزه یې زموږ د همکار بوریوال کاکړ پوښتنې ځوابولي. اجمل خټک د آزادو او مقافه نظمونو تر څنګ غزلونه هم لیکلي، خو د سیړونکو په وینا نظمونه یې تر غزلونو ډیر قوي دي. هغه که به خدای تعالی ته د دوال لپې پورته کولی، نو د ځان لپاره یې څه نه غوښتل بلکې د خپل قوم لپاره یې سوالونه کول. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د هغه فریاد ته تم کیږو چې ګلزار علم د خپل غږ په خوږو کې په لر او بر پښتونخوا ویشلې او تل پاتې کړی دی.
یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے د چاد زر لگے د دیش کنا ساد سینو او طوفان نو پما یو سول د درلے گلے واڑم ساد چپو چپو سندھ نو پنو
لے مرا ڈک شو سسو لے واڑم حسن چون دخلے وستر کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نبکے دچا دزلو لگے لی دے شکنا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئے.